درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وبجی دی د ازادي رادیو په دې سات په خبرونه کې به روختیا د ژوند شتمنی ولرو چې اسد الله لودین وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د شزو ماشومانو پر وجود دی. د ادارې نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله سباندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوړ څوکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیون او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل وی پانه کې نن خبر ورکړی چې تر راروانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اوروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د چین په سیاسي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هیواد له بهر د هانګ شو سیالیو ته معرفي شوې دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولې په 12 څانګو کې لوبي شي. په دې سیالیو کې د 15 آسیایي هیوادونو ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وشل شوی دی. د پوز عام اړیکو نن په یو خبر پانی کې ویلي چې ځواکونو پرون شنبه په میر علي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې بریټ پری وشو. ټي ټي پی د دې حمله مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې په دغه ورځ په 2 حملو کې 15 پاکستانی پوځیان وشلي یا ټپیان کړي دي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1 لک 40 زرار بنیان چې د آذربایجان تر واکلاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرشودو ته ارشي او ارمنستان منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوسټرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلی چې دا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. او د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرائیلي ځواکونو په حمله کې وشل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د تور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. اسرائیلي پوځ ویلي چې یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
السلام علیکم. هیرا یا لیادا وتلمو څومره زوروي د سپتمبر 28 د الزایمر یاد هیرې د ناروغي نړیواله ورځ وه. دا ناروغي تر ډیره ل 15 کلنۍ پورته عمر کسانو ته پیښیږي، خو څېړنې ښیي چې تر دې عمر ښکته کسان او ځوانان هم پری اخته کېدلی شي. الزایمر یا هیره څه ډول ناروغي ده؟ د دې ناروغي نښې نښانې او د درملنې لارې چارې څه دي؟ څه وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه تعلیق ونی سي، خپل پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. کچیرته تاسو غواړئ چې له موږ سره اړیکه ونی سي، د تماس شمیرې مو دادی. یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، چې مو انټرنیټ سم وي واتس اپ تعلیق ونی سي، لګښت مو کم راځي. 00422112 0 بل نه لريواله شمیره درته اعلانوم. اوریدونکو که تاسو چیرته د غواړئ چې لګښت مو شي، یوازې موږ ته مسکال وکي، زموږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو تاسو لګښت ونه شي. دا نړیواله شمیره ده 00422112 0 بیا یې تکراروم 00422112 5301 په دې لچې اړیکه ونیسي. ورزو ډاکټر صاحب انوري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې نه پایل کو چې دغه الزایمر یا د حافظې کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نژدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تیر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چمداسې مختدی او کدی شي دائم مرحله او درې مه یعنی هي مرحله ته چې او اخیم حالت دی داخل شي. د سنوسال د نظر د لکتاس چې مخ کې یا د وری وکړه نه پیزه شپې ته کلنه نه تر پیزه یا کلنه پورې دا واقعات ډیر زیات دي، ولی په کمه کچه باندې څلور نه تر 500% یا د درې نه تر 500% پورې ناروغان چې په الزایمر ناروغي اخته دي د دې شونه تر څلوېخت کلو پورې هم کېدای شي چې اراز ولري او یا په دې سن سال کې یا په دې عمر کې کسان مساد کې. دا هغه کسان دي چې اکثرا جنټیکی ستونزې لري، یعنی د دوی د کورنۍ په غړو کې په عمله درجه غړو کې، یعنی مثلا مور او پلار یا د خویندې ورونو کې دغه ناروغي په جنټیکی شکل باندې موجوده وي، چې معمولا دلته بعضی جنټیکی موضوعات چې کروموزومو کې تغیرات وي په هغه کسان کې لري چې په دې عمر کې هم رامنځته شي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه تاریخچه تاسو ښه تشریح کړله. دغه ستونزه څو وخت د اندېښنې وړ ده، که څه هم دغه یاد وتل فکر کوم یو ډیره عمده ستونزه ده، خصوصا په درېم هیوادونو کې، مثلا افغانستان غوښنه به وځلو هیوادونو کې یو سره وني ستونزې هم لري، ورسره ځینې کسان دغه د یاد وتل او یاد هېر ستونزه هم لري. دا ترکمه کچې پورې مثلا عادی ده او ترکمه کچې پورې د اندېښنې وړ ده. مثلا یو کس ته چې سره مخامخ کیږي د هغنو مل یاد وتلې وسره لدی چې هغه کس مثلا لیدلې وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلې وي یا مثلا د څه کس ته چې د خپل اولادونو نمونه ترې هېر کې ترې ګډوډیږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي د بل څه په سیخه کې دی بل زوی نوم ترخلي یا د غسلورانو ته دی ویل لور په ځای د بل لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابيږي او کنه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظه د خرابوالي په اړه باندې باید وایو چې الزایمر یا د یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیرته راګرځیدونکې نه ده. ولی معمولی هیریدل اکثرا د کنسنټریشن یا د تمرکز سمزوي. اکثره کسان د تمرکز مشکل لري، په موضوع باندې تمرکز نشي کولای یا نه کوي، یا بعض ذهني نشخوارونه لري، بعض ذهني شخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه لري، هغه یو عادي حالت یا فیزیولوژیک حالت یا طبيعي حالت هم کېدای شي ورته وایي. ولی که چیرته دغه هیریدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیز عمراتو کې شخړر منسته کی یا سکتگی پکره منسته کی یا یو کس ونه شي کولای، هغه ظریف ظرافتونه چې په حافظه دی پرایده د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراد شي، هغه نش مراد کولای. به هغه وخت مو کولای شو چې دا دیمانس ورته وایي چې دیمانس مختلف علتونه لري چې یو انده علت دی الزایمر ناروغي ده.
بله،
دا نور موضوع چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني.
نو د نور هیریدل معمولی چې مثلا یو کس نومیت نه ایریږي، اواز ما مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یا ما درس وای وای چې درس وایم دی یاد مې وځي، د په دې وخت کې یا تمرکز ور باندې سنه دی یا شیوه مطالعه ور باندې سنه دی، یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نشي او څه د آني ذهن تراشي بیرته چې کوم څه ویلی د آني ذهن تراشي، یو طبیعي حالت دی چې دومره تشویش ور نه. ولی که چیرته د عقل د زوال سره یا د هریدلو پرسان کې نور اراز علایم نور نشه نشانه چې هغه د کسب رفتار کې د کسب تفکر کې او لکه مخکې مو چې د ژوندانه په هغه ظرافتو کې چې د محاسبې د پاره یا د حافظې د پاره کارول کېږي په هغې کې مشکل ده او یا ستونزه رامنځته کړي د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې د پاره اقدام وشي تر څو چې وکولی شي چې دغه هیریدل یا دا زوال د عقل رګرځېدونکی دی او یا نه خاطر د دې باندې چې د دې دپاره مختلف لاملونه چې د هغې دپاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کېږي چې په هغې کې کس حافظه خرابېږي یا تفکر دی یو کس خرابېږي دا قابل درګرځېدلو دی ولې پلزایمر ناروغۍ کې د راګرځېدلو ظرفیت نه لري او بېرته راګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب سبا اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی شو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیرې سره تر څنګ په رفتار کې یا په تمرکز کې هم تغیرات راځي یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغیرات راځي. نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کړئ اوریدونکو ته یو دوه درې کې ورته وایئ.
د مال کمر کې چې الزایمر یو ابتدایي شکل دی الزایمر دی چې په ابتدا کې علائم نښې نښانې رامنځته کیږي. یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی یا هغه منځنۍ پړاو دی یو هغه وخیم حالت دی. اکثره اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجې نه او یا د بعض موادو د تراکم د نتیجې نه په داخل د نیورون کې نیورونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونه د منځزي هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل دماغ کې نشي رامنځته کولای. د پروسه مخ کې شروع شوی ولی اراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندېږي چې په هغه کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی هغه نګدی حافظه هغه شان چې د پژوندانه کې نګدی پېښې مثلا د ورځې په جریان کې یاد یو دوه ورځې مخ کې شایان یا هغه دی راوباسي او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی د سیاځي چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په ورځ دی باندې چې پیاله یا ترموز نیمه سر کې دی دی پیاله یا ترموز په منکل باندې دی یا پیاله په مثلا ته چوکۍ لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو ریدل د ځای د افرادو د اشخاصو د اماکنو نمونه کې نه ریدي په فکر کولو کې دی مشکل لري په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي دا بار بار تکراری پوښتنه کوي دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دی او کله کله پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي دغه وخت کې په دې د په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي حافظه کاملا منځزي قضاوت او تصمیم گیری د کس د منځزي او بلاخره د دې متوسطه حافظه هم لاس خوري یعنی د مسؤول نه پاتې کیږي او هغه د مسؤول سره مخ کیږي.
بله ډاکټر صاحب لاملونه به څه وي؟ دا محیطي لاملونه لري له فقر او بیوزلۍ او رواني ستونزو سره لدې سره څومره تړاو لري او دا سه چېرنو څه خودلې چې آیا په پرمختللو هیوادونو کې هم دا ستونزه ډیره ده او کنه یوازې د دویم او دریم درجه هیوادونه قرباني دي؟
د عواملو په اړه باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغۍ د لپاره تر اوسه نه دی پیژندل شوی ولې ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کېدای شي د الزایمر ناروغۍ کې لاس ولري یا الزایمر ناروغۍ رامنځته کی هغه وجود لري. د ټولنو په اړه باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده نو کله چې په هغه ځای کې الزایمر ناروغي یا ډیره سخت شي او یادوي چې د سن زیاتواله چې هغه تر سن معمولا هغه ایوریج هغه متوسط سن هغه تر لوړ دی پیغه وک کده شي زیات سب شي او په فقیر مملکت کده شي یاد عمر د چټوالو د چټواله او یا هم نسب کېدل د الزایمر ناروغي باعث دی چې عمر کم وي ول بیا هم دقیق نشوي لای چې موستو کې کوم ځای کې څومره دي مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو څه برخورد ورسره کېږي ولی په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده هغه فاکتورونه یا ریس فاکتورونه چې دي کې رول لري سنو جنس مهمه موضوع ده چې معمولا هغه کسان چې د شپږ شپتون تر پنځه او یا کالو پورې دا عمر لري په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډېره وي ولی مثلا په زرو کسانو کې دوه کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوي دي او مثلا کدا عمر د پنځه او کلونو لوريږي دغه کسان تر څلوېښتو نفرو پورې هم په زرو کسانو کې ثبت شوي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ.
بعضې اوقات
او را سره اوسئ بحث به دمه ورکو ور بس اوریدونکو ته به نوبات ورکو چې اوریدونکو هم منتظر پات نشي ورزو یو اوریدونکو سټډیو ته وصل دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام انا لودین صاحب تا ډاکټر صاحب او ریدونکو ولازابلې د شیبال غزنې خبرې
کیمرې باندې وکړي زبلې سپټري مشه تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي
ډیر مننه کوم لودین صاحب ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می ده ډاکټر صاحب محترم ځینی کسان مثلا درس وايي کلسي سم کې درس وايي هلته شپه دي خو دا بل ورځ یاد یي څو وخت تیرې دو سره مثلا چې کورته لاسه هغه د دنیریږي بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم دا پښتنه دلته پاورن را سهیریږي آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی آیا دا هم یو دا هتیزی مشکل کدای سی کدا یو رواني تکلیف کدای سی او بل ډیر غم درد بینی رند دا هم پر هیره یا پر حافظه کوم ممکن تاثیر کولای سی مثلا یو په کورنۍ کې ډیر غمونه دي دردونه دي ویني دي دا پر حافظه یو ناوړه تاثیر کوي سی هیره من سره ولای سی کنه مننه
کور ودان سلامات او سي زابلي صاحب خا ډاکټر صاحب اول به زابلي صاحب پوښتنه جواب کو بیا دل توریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پوښتنه کړې غته به راسو
من زابلي صاحب ته اول سلامونه د پوښتنې په اړه باندې باید وایم چې ما مخکې هم ویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظې د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو تشخیص تفریقی کو او په ټیټ سن سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړ مثلا په صنف کې دی یو څه زده کوي بیرته دوامواري پیاد نشي راوړی یا یو پوښتنه کوي دوامواري یا نه نشي راوړی په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي موږ کله که یو څه ته توجه کوو ټول حواس دې بیرون نه راقته کوو او په یو موضوع باندې توجه کوو کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو دې ته د مسیر تعقیبو دغه تمرکز دی کله چې موږ دغه تمرکز سونځو ویني د تمرکز مختلف عوامل یا د رواني ناروغي یا د محیطي محرکو دی وجه په موضوع په چاپریال کې محرکونه دي چې زموږ د توجه مختل کوي یعنی تمرکز دې منځ دي کله چې تمرکز دې منځ دي د حافظه هغه پړاونه چې موږ یو څه زده کوو بیا هغه د دماغ کټګوري کوي ورسره دغه نه آرشیف کوي د آرشیف کولو نه ورسره دوباره په یاد راوړي دغه پروسه موږ مختل کوو په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه غواړي مشکل لري ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانه نه دي که چیرته د نور اراز علایم یا نښې نښانه مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې وي چې هغه ورسره شتون ونه لري دا مشکل توجه او تمرکز دی
او ډاکټر صاحب بل پوښتنه درلوده مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول د پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډیر جنجالونه وي غم وي درد وي رنځ وي او د غراز تاوتریخواله وي دا هم وای د حافظې په کمزوري اغیز کوي
ولنا د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې، رواني اختلالات، مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ووسته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دی کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي، نو د اغیز خود خرابالی دیدن پر نتیجه که یو شای سه دماغ تا اونو شو سپارالی که تحلیل و درک نکو اغا شای دوباره یا تران و ویده بی اثار ندی. ولی ده الزایمر پر ناروغه ای که پدی میخانیکت بانده دخیل ندی ده موضوعات، ولی ده اغا لایف ستایل چه ورتوایی چه یو در سپکترو ده الزایمر ناروغه یا ده زوال ده عقل یا دیمنشیا ده دیمنس ده اغا نده د افارس فاکتورو د جملې څخه دی، ولې نه هغه سلو کې رول لري، لکه مثلا نو ورزش نه کړل، هغه د موږ رواني فزیکي حرکات او محدودیتونه، مثلا موږ غذایی رژیم سوې تغذیه، دا ټول د الزایمر ناروغۍ کې یو ریسک فاکتور په نوم باندې پیژندل کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سترلاند خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکو.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پښتنه ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی په الزایمر یا د هیر په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو په دې لچې اړیکونه سي خپل پښتنې راڅخه وکړې دلته په بحث کې په پښتنې مدرسي ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب د رودوال احمد زی په نوم باندې اورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پښتنه لیکلې وایي زما عمر 15 درس کال دی خو ځبان دی یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزه راته پیدا شوې ده، وایي د اعصابو متخصص ته ورغلی یم څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي صفر د معنا ده چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وای ډاکټر صاحب څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره په تماس کې وي تر څو کولای شي د خپل ټول ستونزې ټول نښې نښانې چې په دې کې موجود دي اگر ډاکټر صاحب سره مشوره کړي که چېرې د ډاکټر صاحب دوا سره د دې ستونزه نه حل شوي نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو استنجال شي. ولی کوم مشوره چې زه دوی ته ورکولای شم دای دې کوشش وکړي چې خپل هغه لایف سټایل لکه تغیرات پیغې کړو، مثلا خپل تغذیه کې تغیرات راولي، که چېرته مثلا خدای مکړه د سګرټ او یا نورو دخانیاتو نه استفاده کوي هغه کنټرول کړي، خپل خوراک مثلا که وزن زیات وي خپل خوراک کنټرول کی، ورزش وکي، تحرکات ولري. مو کله تحرکات نه لرو یا ورزش نه کوو دیغه سره زبخت از هر ستونزه چې د قلبي آفات کې مثلا دیغه نه باید موږ جلوگیری وکړو. د الزایمر یا د حافظه دي خو ساتل د پاره دیغه نه هم باید جلوگیری وکړو او دیغه مخه ونیسو. نو د لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. بل خبره دا چې د حافظې د تقویت لپاره باید یو پروسه طی کړي، اول معلومات راټول کړي، پیغه باندې توجه وکړي، پیغه باندې تمرکز وکړي تر څو هغه ښه درک او تحلیل شي. بیا وروسته د هغې د یادګیری لپاره دماغ ته یو څه وخت ورکړي، یو په یو د آني شکل د دماغ نه ونه غواړي چې مثلا ما څه زده کړي، یو څه وخت ورکړي، یو تفریح ولري. وروسته د هغې کېدای شي د ده دغه مشکل خپله د سره حل یا سره کومه ناروغي موجود ونه لري، ولې فقط هغه شیوه د
د ذکر یا د یادګیری یا د حافظې تسپارلو یې به ولري هغه پروسه په سم شکل باندې تعقیب نه کېدای شي د هغې ستونزه دي نو قیسن سنې تاسو څومره وخت و ډېره
پنځه دېرش سوای سن مې پنځه دېرش شاوخوا
پنځه دېرش کله نه نه خدا نو ای ځوان دی نو تر اوسه پورې به د نو ناروغۍ لپاره خو یې وکړه چې د کورنۍ کې څوک دا ناروغي ونه لري چې هغه جینیټیکي فاکتورونه موجود وجود ولري چې دی آسیب پذیره وي نو زه لپاره ما مشوره همدغه ده چې ډاکتر سره د مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لږ څه کنټرول
کړي او ډاکټر صاحب دغه الزایمر ناروغي چې دغه مرحله ته لاړ شي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي هره خو یو ستونزه دا د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي پر افطار کې په چلان کې بدلون راځي انسان نور له کوم نه خپل سره د الزایمر ناروغي مخکوي په عادي ژوند کې
ما مخکې وویل چې په درو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او پر افطار کې همدارنګه د مریض په گفتار کې هم سوز ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظه سره سوز وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف ول کده پیشرفته تر کېږي کله چې د مریض خبره منطقي خبره نه وي کله چې د مریض رفتار قابل د کنټرول نه وي مریض بعضې اوقات د مریضان په دوامه مرحله کې په نامه د سن داون سندروم یا د لمر لویدلو سندروم سره مخ کیږي چې په دې کې مریض قضاوت د مریض ادراک د مریض خبره د مریض رفتار کاملا مختلف کیږي چې کده شي د کور نه د وتلو یا مثلا غورځیدلو امکانات شته خپل روزمره امورات نشي ترسره کولای او یا کده شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانۍ رامنځته کی هلوسینیشنونه کده تعریف کو کچی ته زموږ د پیزګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجودونه لري موږ یو څه احساس کوو د هلوسینیشن مثلا یو غږ منډې د غږ موجود نه وي موږ غږونه احساسو یا یو شی نه موږ وینو نو دې مریضان ته دغه ستونزه پیدا کیږي چې د خپل د فرد پر ټولنیز روابط باندې سخت اغیز لري چې دای کړی شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کی چې دا د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره یو بار په شکل هم کېدای شي نو د یو ریسک فاکتور د غیر کورنۍ د غړو لپاره هم کېدای شي او بدبختانه چې پیشرفته مال هغه کې حالت د الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري یعنی په خپل دفع د ادرار او د مواد غایته باندې هم کنټرول نه لري بعضې اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته دیسارګنایز بیهیویر یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي مثلا د خپل جوابي چې سره لوبې کول یا داسې کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني داسې کارو ته هم مخه کوي چې بالاخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي چې په غربي نړۍ کې کوم امر راټول شوی دی یو د علتو د مرګ میر د موثره خلکو نه اووم علت یې هم الزایمر یا همدغه دمانس دی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکې یو اوریدونکو وصل د استډیو سره ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مو وصل دی
یو دې صاحب سلامونه
علیکم سلام احمد نبی ورو ستړي مشي مهرباني
او مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم محترمه ډیر بخښ غواړم دغه را دوه ما د بدرې ورته شم خران ته ویره ان د نوور دل کیږي ولا لوځم د څه په هر کوسه بغلا کې موږ نام اغه را دوه مستفید نه یو
ښه په هر حال موږ به دغه موضوع به هم مطرح کول تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکوئنسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغي او خبرې کوو اتمن تاسو موضوع فیسبوک کې کتلې ده مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هېرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب دې تاسو
نو دې سبب دا یو ښه غدا یعنی زیاتره وختو کې موږ د ماشومان ویني یا د شغټانی فکر کوي چې د چا خبره د شپې خوب کې ویریږي، یعنی د خیز وي تقریبا فکر کوي چې یو دم جګر کینی. نو دا یو زیاتره هغه کې نه پیغام صدقه د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډیر جنگونه وو کله چې بل آباد لري. نو دی ډاکټر صاحب دا هغه واچی خو خو بدبختانه زراعت ونه اورم دلته ډېر مشکلات دي. واقعت خو دا بعض ماشومان چې د ویرجن ویرجن ګرځي د ورځې لخوا د فکر کوي چې دا یو سړی ته د ګوري لوګ لوګ ګوري چې خبره زیاتره وختو کې د ماشومان هم ستاسو کلی باندې کې او بعض د غټان هم دغه شي د شپې خوب کې ویریږي. یعنی زیاتره وختو
محمد نبی ورو فکر کوم یو څه سوې تفاهم سوې د ویرې او د هیرې ترمنځ تفاوت دی. موږ په هیرې باندې خبرې کوو. هیرې معنا ل یاد وتل یو شای دی چاله یاد وزي. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د اسناد په کار ویزای در نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظې ته سپارلې وي، حافظه د زر کم د حافظې کمزوري باندې یو څه بحث کړه.
بله بله پوسه ما ولا دغه نو د سب خپل کله کله دکان کې ما یو شای د کالنه سور سم ځوان چې دغه راوخلم حالت چا خبره یو نیمه دقه یو دقه سوچ و ما وخت دغه یو زیاتره د ورسان خلکو د مشکلات سره دونی سه وخت دغه یو خبر ګټ جوړ کړی دا. نو دا په دې اکل باندې ډاکټر صاحب یو نظر واچ چې دا څه عوامل دي، څه مشکلات دي. وخت دا خبر دی کوم مننه ډیره مخ سواله ما
کور ودان محمد نبی ورور سلامات اوسې ډیره مننه چې اړیکه مو نیولې و. مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسې، که چیرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واتساپ ته اړیکه ونیسې. د واتساپ شمیره بیا درته تکراروم: 00 2 2 1 2 6 4 1. ډاکټر صاحب مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چیرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن له الزایمر سره مخامخ سي. کله چې د سپورت یادونه کیږي ډاکټر صاحب، د انسان هر عضو لپاره سپورت مهم دی، مثلا د پښو لپاره، د خېټې لپاره بیلابیل حرکات دي، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصابو لپاره خو ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصابو لپاره په ورزش کې حسابيږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نور اسلامي هوادونو کې اکثره خلک سهار له خوانه تلاوت کوي؟ خدا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډوله دی. یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي، مثلا عمق د موضوع ځان رسي، او یو دا چې مخنی لولي، مثلا نور فکر پې نه کوي، تمرکز پې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داسې کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي تر څو اعصاب حافظه پیاوړي وساتو؟
د ورزش دوه شی چې په ټول امراضو کې معمولا نه ریته توجه کوي، یا ورزش دا یو سموکینګ یا سیګریټ او دخانیات او استفاده چې په ټول امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیات استفاده دا په ډیرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کیږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا الزایمر کې سیګریټ کول او د ورزش نه کړل یو د عمده ریسک فاکتور دی چې موږ خلې او د اعصابو لپاره ورزش، ټول فزیکی فعالیتونه او ورزش د اعصابو لپاره مفید دي. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه چې موضوع نه ډیر لږ ولان نشم، غواړم مخکې دې نه چې مطالعه او تلاوت قرآن کریم په اړه باندې څه وایم، غواړم یو څه روښنايي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت د شوې د سلچ په دې کې یو نوو مواد کیمیاوي مواد په نوم د نیورو ترانسمیترو موجود دي چې دا نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او چچدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړهوړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو د دماغ نه یو چې یو نیورون بل نیورون ته انتقالي. هر هغه څه چې دا غ بیلانس د نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او خې ساتي ا دې دماغ د لپاره مفید ترين او چاوري ترين موضوعات. مثلا کمو چیرته د وګړو د لارې او رو چې هر هغه څه چې دغه کې نظم موجود وي د موږ د زړه مترونه دا کیمیاوي مواد په داخل دماغ کې په منظم شکل باندې ساتلای شي او دا کنټرولول شي. تلاوت قران کریم څنګه چې د صوت به نظر قران کریم د الفاظو به نظر منظم ترين کلام دی. لکه الله جل جلاله چې قران کریم کې فرمایي چې ورته د قران ترتیل به ترين ترتیل او به ترين ترتیل د الفاظو او د کلمات نظر په قران کریم کې دی. نو د تلاوت د دماغ د لپاره به ترين تدوی ده. بعضی کسان شوایي چې په اشتباه سره شوایي چې موسیقي د روح غذا ده، روح موږ له تاسو نه پیژنو، د روح علم د اعلی سره دی او د روان لپاره هر هغه څه چې پیغه کې بهتري نزوي د دماغ لپاره مفید دی، لکه تلاوت قران کریم او مطالعه. هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یوه بیلانس کې ساتي، په یوه منظم او په یوه ترتیب شوی بیلانس کې ساتي، چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي نو دماغ د تقویت لپاره بهترین شی دی. لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیت او ورزش باندې پیاوړي کیږي، په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کیدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي. هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو د عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بې ګټې شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي. مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی، او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلې روان دی، د ټولو دوکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي سره لدې چې هیڅ ګټه مرته نه کوي او ډول عادت باندې ګرځېدلې، یا مثلا لزان سره لګیاوي سوای یا سلیکی په لار باندې، دا هم د سوریدل خصوصا دغه د لوحو لوستل د یو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسي، حافظه دې مصرفه ساتي، دا هم وای د دې لامل کېږي چې یو سړی ته الزایمر پیدا شي. دا بحث څومره طبي ریښې لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي، هر هغه څه چې د مود نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي د مود لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولی شي. د ګډوډې چې مثلا یو ځل یو څه وایي یو ځل بل ځای توجه یا یو ځای ته معطوفه کیږي بیا بل ځای ته معطوفه کیږي، د مود هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي، هغه د منځه تللی شي. په دې ناروغۍ پیژد احتمالا رول لري. موږ هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو، مشخص یو عمده علت دی الزایمر دپاره وجود نه لري، ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې والی نه ده، هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مجموع کې مخکې چې بحث ادامه ورکو مخکې لاړ سو او دغه لګ د بسر په ډیر ټول کو چې په افغانستان کې د حافظې د کمزوري د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي، که څوک په الزایمر اخته وي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې. یو بل بحث هم زه مطرح کوم، دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی، البته په دینور نړۍ کې تاسو هم کتلی یا مولیدلی یا موریدلی وي، دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاګردان د مکتب په څو برخو ویشي، مثلا دا وای ممتاز درجه شاګردان دي، دا دومه درجه دي، دا متوسطه دي، دا یو ډول وای تنبل دي. تنبل د معنی چې هیڅ نه زده کوي، سره لدی چې لوی سم نه بل سم ته کامیابیږي، هغه کامیابی هم دا ده چې خون کې زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر و ماتم ټولګي پوري رسیږي اما لیک لوست نه شي کولای، او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وي چې دا تنبل د په کلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې. په دغه نور نړیو کې تنبل شاګرد نه ده، هر شاګرد چې دی دوی کار پی کوي، حافظه یې په کار اچي، بل اخر هغه لارې ته برابرې. دغه د انسان حافظه څه ډول په جنیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا تراسي او کنه؟ دغه شیوه د درس ویل ورته یا مثلا شیوه د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاص سي یا د ماشوم ذهن پخلاص سي؟ مجموع کې حافظه باندې کلک زره تام سو، حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره ورتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانانو ترمنځ د حافظه ورتیا؟ همدغه چې درجه بندي ده مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه، داسې ډول دلبندۍ شته په تبابت کې حافظه لپاره؟
د پړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا د تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې پیغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاصو کمی، مثلا داون سندروم، مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نور ناروغۍ. هغه کسان دي چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې څه کار وکړي، د کسان دنیا ته راځي. ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري، او حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظه چې دا چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درک کړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسو دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کتګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري. په افغانستان کې دا شی بدبختانه وجود لري چې زه هم نهیز ډاکټر د روان د اعصاب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتو حتما فعاله ده او پیاوړې ده، نو هغه حوزه د مهارتو باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره علاقه لري، ډیره علاقه مند لري، یعنی هغه لوبي یا هغه مهارتونه چې د لوبي شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، هغه کې پیاوړي دي. بعضي کسان مثلا په تاریخ جغرافیا کې څنګه چې ما مخکې ویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپل یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کې دای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې، په دې کې ډیر مهارت نه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او څنګه یو بل هم صنفای دی کې دای شي په فزیک او الجبر کې ستونزه ولري، ولې په دیني علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیا کې بیا ښه استعداد ولري، نو مراتب دغه نه لوړ دی. دا هغه باید د منځه ولاړ شي. شاګردانو د پاره باید اغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دی، د دوی پیاوړتیا زیات ده، هغه وپیژندل شي او هغه تعقیب شي تر څو چې یو پیاوړی کس یو مجرب کس نه جوړ شي. ولې دې نظر چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسانو نه، بیا خپل مخکې خبرې ته راځم چې یوازې څنګه په دې پروسه کې ده چې دا پروسه مهارت مو کسانو ته وښيي چې دا حافظه څنګه پیاوړې کیږي، څنګه یو شی مو حافظه ته ښه سپارلی شو، چې دا ټول افراد سره یو سال ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیرازی لک زرا په دې هم تم سوچې دغه د الزایمر یا د هیر کومه ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي، او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي، دا محل تاسو په دې ارسه کې عملاً کار کوي، حتما ناروغان هم لري، په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي؟
د الزایمر د لپاره بدبختانه په ټول دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وي کاملا وجود نه لري. یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یوه نه راګرځېدونکې تخریبي عصبی ناروغی ده چې قابل برگشت نه ده، ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب دومره کولای شي چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړندیتوب کې یو څه سستواله رامنځته کړي تر څو چې دا ناروغي په سری شکل باندې پیشرفت ونه کړي، چې هغه په دوای چې په نورو دنیا کې په افغانستان کې مېغې دواګانو تلاسي شته او په مېغې دواګانو باندې دا مریضان تداوي کړي.
بله،
ولی مدیریت په اړه د مریضانو د مدیریت په اړه باندې په افغانستان کې ستونزه شته، ډېرې ستونزه شته چې موږ د دې لپاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت لپاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې خیلی هغه دا دي چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازي دا ډېرې پیاوړې دي، ارتباطات خیلی، مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار مور یا نیکه و نیا نه پرېږدي چې یوازې وي، یعنی خودګذري لري، د هغوی دپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي، چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب داسې معلومات یا ډیټا به هم نه وي موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي، ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقامو خبره کیږي نو یو څو رسپاتې د دې برخې ډیر پام نه کیږي. دا ستاسو شمیره بنوې چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزې د گاونډي هوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده؟ دا ستاسو مقایسوي څېړنه څه بنوې شوی تر اوسه؟
بدبختانه مخت افغانستان کې بدمرغه دي. بدمرغه مخت افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمیره نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو. د نفوس مو دقیق نه ده. نو د الزایمر په اړه باندې د ارقام موجود هم لري قبل نه قبول بنه. ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده، معمولا ځوان قشر زیات دی په افغانستان کې، نو د هغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم دی. یو یې دا علت دی او دوهم علت یې دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نه شي او یا ډاکتر سره ثبت او راجستر نه شي، په هغې خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب، دا سیت معلومات هم شوی چې لجنسيتي په لوه خځه تر ډیره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او خځه دواړه په ځین مواردو کې کوم تاسو وګورو خځه تر ډیره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري، له ماشومان سره د ماشومان روزنه ورلغاړي، د کور په خلای د خاوند ته مثلا رسیدګي اولادونو ته رسیدګي، یعنی د کار د فشار لاره کوي. سید نارینه هم ستړی د باندې د سارا کار کوي، اما د شپې له خوا د اقل استراحت کوي آرام، اما میرمنې کې وګورو، خځې کې وګورو، خويندې کې وګورو، د ورځې هم لګیاوي، د شپې ماشومان سره لګیاوي، میلمنو سره مصروف وي، ټول ژوند په کار تیری کوي. یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلری نه ممکن، کله کوم میرمن پلار کړي ځی حالت ممکن استراحت کوي، هغه هم میاس کی او زیادو میاستو کی او زل. دا سې جنسيتي په لوه هم څه تفاوت موجود دی په دغه ناروغانو کې چې خځې ورسره ډېری مخامخ کیږي او کنارینه؟
په کوم عمر چې د نورې دنیا کې ریسرچ شوی، تحقیقات شوی دي، خځې نسبت نرانو ته زیات په دې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. چې دوی یو علت د خځو زیات عمر کړل ګڼي. ولې بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ور باندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې ولې کوم فاکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې، هغه فاکتورونه د هغې سره د افغانستان زنانه و نسبت نارینه و ته ډېرې مخامخ دي. نو په هغې دلیل باندې ویلی شو چې په افغانستان کې کیدای شي دغه فیصدي نوره هم لوړه وي چې زنانه و سره د ناروغۍ نسبتا نارینه و سره زیاته وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب راځي
خبرونه
و خبرونه بحث کرا کرا سره راټول کو، نتیجه گیری ته سره ورسیګو. څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو؟ اوریدونکو ته چې اوس زموږ تاسو خبري اوریدا خبرونه اوریدلې ده، تر ډیره تمرکز پدی وشو چې الزایمر یو ناروغي ده، مختلف مراحل لري. هغه وروستۍ مرحله تاسو ویلې چې انسان د هتر رسوي چې ټولنیز ژوند به بیبرخ کیږي، د کورنۍ د وګو بار به ګرځي، مثلا په ټولنه کې به غته په خاص سرګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې ټولنه نه منځوي شي، د کورنۍ کې په خاص سرګ نه کتل سي، او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کی. څه وکړو ډاکټر صاحب؟ هغه اوریدونکو چې اوس موږ تاسو غوږونه اوري، یاد خبرونه مثلا د شپې چې تکراریږي اوري، یا سبا چې تکراریږي اوري، چې حافظه مو سم وساتو، کنټرول وساتو، او دغه الزایمر باندې اخته نشو.
موږ اول باید خپل غذایی رژیم ته ډېر متوجه اوسو چې په دې غذایي رژیم کې ګرچې تر اوسه پورې کوم اکثره خبره چې ما وکړه د الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي، تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی هغه څه اهتمامات چې باید ورته ونیول شي، مثلا مصرف د اومیګا 3 په غذایي رژیم کې، مثلا ماهي کې اومیګا 3 موجود دي، مثلا د غذاګر نه استفاده وکړي، سبزیجاتو نه استفاده زیاتوي، د سرکړو شیانو نه ډیره جلوګیري، په خصوصا چپس او دا موضوعاتو نه جلوګیري وکړو. هغه لایف سټایل یا سبک د ژوندانه لږ څه تغییر کړو، پرخوری نه جلوګیري وکړو، او همدارنګه چاخ پاتې نشو، چاغوالی د منځه نیسو، د سګرټو او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. او په خپل ژوندانه کې په روزمره ژوند کې موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو، تفریح ته حتمي ځای ورکړو، چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نشو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مثمر او مستمر وګرځو تر څو چې روابط ولرو، د خپلو کورنیو سره، د ملګرو سره، د همشانو سره مطالعې ته وخت ورکړو، کتابخانې ولرو، په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو. دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیږو او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدې چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي، اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند تر اګرځو، تاسو مخ کې ډېر ښه شی ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ لغړو سره، لخپلوانو سره، لکلیوالو سره همغه په عامه اصطلاح باندې بندارونه هم وکړي، تفریح هم وکړي، تر څو خپل حافظه پیاوړې وساتي. سره لدې چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسولیت وي، اما تفریق ول یا بندار کول یا ناستل خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. امانن سبا تاسو ګوري چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، هر کورنۍ کې مثلا هم د غزیرک ټلیفونونه دی، پلارم په ټلیفون کې لاس وی، مورم لاس وی، اولادونم لاس وی، ملما هم کچیرته دی په خپل ټلیفون کې لاګیا وی، واتس اپ چک، فیسبوک چک، انستګرام چک. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثر کړي دي. فکر نه کوي چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي او کچیرته هغه کم سي استفاده کم سي یا محدود سي دا به ګټور کار وي؟
بله، نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې دا کوم فیسبوک او انټرنیټ او دا موضوعات دي، په دې کې معمولا ډیر ځوانان او ډیر کسان په دې کې مصروف وي، ټولنیز روابط د منځه تللي او همدارنګه د مطالعې لپاره وخت کم لري. او همدغه باعث دې شوی چې او څه چې ما مخکې یادوتلی وي، تاسو د سوال سره پیاد شول، خوب دی د اکثر خلکو خوب دغه موضوعاتو نامنظم کړای دی، ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا غیر ده، چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي او همدارنګه مصرف یې نسبتا کم دی. د ورځې نه پیغې خاطر باندې خلک تیز د شپې دینم استفاده کوي، همدغه خوب دی نامنظمه کوي، چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی الزایمر او د عقلي زوال دپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په معاصره شکل باندې استفاده وشي او تر هغې وخته پورې دومره استفاده ترنه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې سوزه رامنځته نه کړي، ښه به وي، ولکه چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب، ماشومانو لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري، موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصروف وساتي، بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی، په مغه باندې مصروف ساتي، د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته اخلاص یې خپل چارو ته ورسیږي، نو ماشومان په دې سره مصروف ساتي. داسې سړنې هم سوي چې کچیرته په سلر وسو ساتونو کې لدرې کې څلور ساتونو نه زیات له ټکنالوژي سره، له زیراکو ټلیفونونو سره، له ټلویزیون سره، انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کاته وی، هم له پنځو کلونو پورته وی، له ټکنالوژي سره ډیر تما ساتي، سترګې هم کمزوري کوي، په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي، په د عصبي ناروغي او په برخه کې هم داسې څه نوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصابو سره یا مثلا د حافظه له پیاوړتیا سره، خصوصا د زیراک ټلیفون استفاده یا د شپې له خوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وخودله، دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي. داسې مطالعات سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي ټلیفون نه، په څلور ساعتونو کې خصوصا ماشومان یا د خوندزي زده کوونکي.
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زم چې تاسو د لاهول وسته له و دا موضوعات یا ریسک فاکتور دی یا یو لامل دی الزایمر دی کنه، ما تاسو هم مطالعه کړی و چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کیږي. نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا موبایل کې یا انټرنیټ په طریقه یا د ټولنې د ټکنالوژي د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په یوه ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري، اضافه تر د 2000 تصویرونو، یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته 2000 چنده اضافه تر ده. یو ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی ده واضح ده چې دا یو منعز ریسک فاکتور عمل کوي. بر علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منعز یو عمده فاکتور عمل کوي. خپله د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د احتیاط سونزه ډیره مهمه ده چې دا سونزه د نور رواني اختلالات په سره منځته کولی شي، دا ټول رامنځته کولی شي. دا چې یو کس څومره استفاده
ډاکټر صاحب فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده، ستاسو غږ سم نه راځي. اوس مو غږ صحیح سو ډاکټر صاحب؟ مهرباني ادامه ورکړئ ډاکټر صاحب. ښه، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله. زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیرته ورسره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو. اوریدونکو، د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هیري او یا هم لیاده وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې. ډاکټر صاحب چې رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته. لمرني پړاوونه او د غرض منځني او ورستني پړاوونه لري چې هغه ورستای پړاو چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي، د انسان په کردار او چلن کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده. ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه. باس هم ورو سره پای ته رسو د ادبیا مالیک سره ټینګ شو. فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنې کچیرته درنه پاتې وي د باس په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې وز موږ تاسو غا غوري د پای سپارښتنې وکي بیا بس باس هم سره پای ته ورسو.
نو د ټولنه موضوع الزایمر نه دی او زه یو ځل بیا هم خپل خبره تکراروم چې د مرینې کسانو کوشش وکي اول کپ کورنۍ کې داسې کسان چې د حافظې ستونزه ولري هغه په وخت شناسایي کې او د کسانو عمر معمولا د 40 کالونه یا د زیات وي او که چېرته د 60 کالونه عمر زیات وي او د حافظې ستونزه لري باید په اسرع د وخت باندې د روانو د اعصابو ډاکټر سره مشوره وکي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکي خوب منظم وي. د دوی غذایی رژیم منظم وي، ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکي او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګ کې یو تفاهم وګڼي تر څو چې د دوی حافظه پیاوړې وي او همدارنګه دوی کوشش وکړي دخانیاتو د استفادې څخه جلوګیری وکړي. دا من هیڅ یو ورور دی دوی او من هیڅ یو دوی دی یو ډاکټر پیسې زموږ سپارښتنه غوښتنه او هیله دي نه هم دا مننه
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو نه هم مننه. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د عصبي او ناروغي له متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مونی ولا او په خپل پښتنو نظرونو مو د خبرونه لا خکول کړه. په راتلونکو ساعت کې هم دا بحث د الزایمر په اړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.